آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د کونړ ولایتي چارواکو ویل دي چې تیر شپه په سلطان کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې شل کسه طالبان وژل شوي دي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او د افغانستان پوز د طالبانو د هغو لړپړو قومندانانو پسې ګرځي چې په باور یې د سولې په لاره کې خنډ واقع شوي دي او د متحده ایالاتو د سنا مجلس د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن په جنگ کې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو پریکړه لیک صادر کړ.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په هلمند کې درې ډاکټران په هوایي برید کې وژل شوي. هوایي
برید او په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال هم له منځه
تللي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې غونډه کوي.
سبا ته دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به زه شفیع سردار او سید سلیمان شاه تاسو ته د دې ساعت خبرونه واورو.
السلام علیکم. د افغانستان، چین او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا د شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي چې پر سولې، سیمه ییزې همکارۍ او لټرزم سره په مبارزې کې خبرې کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی په غونډه کې وینا کوي. خبری سرچینې وایي چې د غونډې نه د چین د حکومت هدف د جنوبي او مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاری او د زیاتولو لارې په سیمه کې د خپلو اقتصادي ګټو خوندي کول او د طبي منابعو ترلاسه کولو لپاره د امنیت ټینګول دي.
د کونړ ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیر شپه د کونړ د شلتان په ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو نظامي عملیاتو په لړ کې د درو عربانو او درو ازبکانو په ګډون تر شلو زیات د طالبانو او القاعده غړي وژل شوي دي، خو عیني شهیدان وویل چې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپی امریکا ژغ ته وویل چې د اسدآباد ولایتي روغتون ته 15 زخمیان وړل شوي دي چې اته ماشومان، درې ښځې او څلور سړي پکې شامل وه. او د سیمې یوه قومي مشر ملک عجب خان امریکا ژغ ته وویل چې زیاتره ملکي خلک وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي.
اتهونهواله د دور سپور دي کې خزي دي، یو اتهونهواله د واتبه دي کې ماشومان دي، نړۍ خلک هم پکې شته دي، بعضې نور مختلف خلک هم پکې شته دي، مثال لکه د بلې درې د مروري درې بر سر خلک او داسې مختلف خلک دي. نه پوهېږم غونډه د څه کیسه ده.
په عین وخت کې امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه د هلمند ولایت د سنګین پولیسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې درې پاکستانی ډاکټران چې له طالبانو سره کار کوي وژل شوي دي. د هلمند یو امنیتي مقام امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
محل د خلکو د قوله هوایي برید دی او په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال هم له منځه تللي او هلته ملکي کسان هم په شاته رسېدلي دي.
هوایي بمباري د سنګین ولسوالۍ د شرافت بازار په سیمه کې پر یو موټر وشوه چې د چارواکو په وینا یو تن قاچاقبر او درې پاکستانی ډاکټران پکې سپاره وو. د شرافت بازار د موسی قلعه او سنګین ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري.
د رویترز خبري آژانس د رپورټ پر اساس د افغانستان د پوځ قومندانان چې امریکایي نظامی مشاورین ورته روزنه او مشوره ورکوي اوس په مختلفو ولایتونو کې په خاصه توګه د طالبانو مهم جنگي قومندانان په نشه کوي او لمنځه وړي. آژانس وایي چې د امریکایي قومندانانو په باور د طالبانو همدا قومندانان د طالبانو او د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ترمنځ په احتمالي ډول د سولې لپاره د مخامخ مذاکراتو په پیل کولو کې غټ خنډونه جوړوي. د رویترز آژانس وایي چې امریکایي او افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو پر ضد د وروستیو تعرضي عملیاتو په لړ کې د هلمند، پکتیا او غور ولایتونو لپاره د طالبانو والیان د بې پیلوټه ډرون الوتکو په حملو کې په نښه کړل او ویې وژل.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو یو عسكر د پنځم په پرست په یو غیر نظامی پیګه کې وژل شوی. امریکایي قومندانان وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي.
د هلمند ولایت د سولې د غورځنګ غړي چې په افغانستان کې د روغې جوړې او سولې په خاطر د افغانانو او نړیوالو د پام د راجلبولو په خاطر تر کابل، مزار شریف او کندوز پورې پیاده سفر کړی و، بیرته د هلمند مرکز لشکرګاه ته د رسنېدو په لړ کې د روزګان ولایت ته رسیدلی دی.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ژورنالیستانو د ژغورنې کمیټه یا سی پی جی په خپل تازه رپورت کې وایي چې په 2018 میلادي کال کې چې د نړۍ په څو هیوادونو کې د ژورنالیستانو د نیولو، ډارولو او زورولو لړۍ پیل شوې وه، په 2018 میلادي کال کې کچا لوړه شوه. د رپورت غټ کې لاشق الله رحیم زین اوري.
په رپورت کې راغلی دی د سعودي عربستان، ایریتریا، تانزانیا، ایتوپیا، کینیا او چین په شمول ژورنالیستان نیول شوی او زورول شوی دی. په ایریتریا کې دا وخت 14 ژورنالیستان په زندانونو کې پراته دي. په رپورت کې راغلی دی ورسره له هغه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین په وخت یو شمېر امریکایي تلویزیوني شبکو او ورځپاڼو لپاره کاذب خبرونو اصطلاح استعمال کړل. په نړۍ کې د آزادو ژورنالیستانو د نیولو او زورولو پیښې هم زیات شولې. ټرمپ په دې باور دی چې دوی ډېر دروغجن خلک دي. د امریکا د ټایم مجلې د خپل تازه غنې په لومړی مخ د وژل شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی او څو نورو وژل شوی ژورنالیستانو ګډ تصویرونه چاپ کړي دي او لاندې لیکل شوی دي چې د رښتیا او حق ویلو په جرم پنه شول. اشخلا رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگټن.
د بلوچستان په صوبه کې د ایران د سرحد سره چیرمه د پاکستان د پوز شپږ عسکر په یو حمله کې وژل شوی دي. پام وکړئ، رپورت چې د کوټینا خبریال جمیل خان راستولی دی.
دغه پیشه د ایران و سرحدي پولی ته نږدې د کیش پولیسوالۍ کې رامنځته سوه. د امنیتي چارواکو یو عالی رتبه مامور وویل چې د ملیشیا قواوو یوه قافله د کیش پولیسوالۍ د واقعې په سیمه کې روانه وه چې د ابدوی امنیتي پوستې ته خوراکي مواد او وسلې اخیستې وې. د نصرګند وسلوالو او د دوی ترمنځ ډزې وسوې چې په ترس کې شپږ عسکر ووژل سو او څوارلس بیا ټپیان دي. د دغه پیشې مسؤلیت د حکومت له لورې لغوه سوي بلوس وسلوالو سازمان بی ایل اف او بلوس ریپبلیکن ګارد په ګډه ذمہواري منلې ده. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځم به پرزنا وخته په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي مداخله لپاره د امریکا د نظامی ملاتړ د پاتې رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. همداراز کانګرس په یو بل پریکړه لیک کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي وژل غندلې دي. د امریکا د سنا د مجلس دا پریکړه د سعودي عربستان لپاره یو تاریخي سرزنش ګڼل کیږي. دیموکرات سناتور پیټریک لی په دې اړه ویل،
د سعودي پوز جنگي جرمونه کوي، دا کار باید موږ پخوا کړی وای. ولې مو وای نور بس.
د اسرایلو پوز ویل دي چې 40 تنه فلسطینیان د تروریزم په شک نیولې دي. د اسرایلو پوز په ټویټر کې ولیکل چې په دې جمله کې 30 کسان د حماس د اسلامي ډلې غړي دي. اسرائیل د اقدام وروسته له هغه وکړ چې د پنځم به پورس په یو مرګانه حمله کې دوه اسرائیلي عسكر وژل شو. ملګرو ملتونو د امن د څلور کلن جنگ د پایته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د حوثیانو او یمن د حکومتي اساسو ترمنځ په سویډن کې څو ورځې ملاقات وشو چې پرون د پنځم به پورس پایته ورسېدو. ای وی روسی میرمن ماریا بوتینا چې په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني ډول د روسي پاسازي توپ د ایجنټ په توګه د ځان رجستر کول په جرم نیول شوې ده، د فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او ویل دي چې هغه د کرملین په اشاره د امریکا د ټوپکو د ملي اتحادې یا اناره سره پټي اړیکې ساتلې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ، رپورت جمهوری ریاست وایي سبا د شنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سولې او تروریزم سره د مبارزې په ګډون په یو لړ سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د جمهوری ریاست دوان مرسل سمیم عارف امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او د چین د بهرنی چارو وزیران به سبا د شنبه په ورځ په کابل کې ګډه غونډه وکړي.
سبا ته دغه درې اړخیزه ناسته په کابل کې ترسره کیږي چې د افغانستان، چین او پاکستان بهرنی چارو وزیران به پکې ګډون کوي او همدارنګه جلالت محمد جمهور رئیس هم پکې وینا کوي. د دې ناستې موضوع سیمه ایزه همکاري ده، سوله او همدارنګه څنګه کولای شو چې د تروریزم په وړاندې یوه ګډه مبارزه او موثره مبارزه وکړو.
افغان حکومت کې دنده یو سرچینې په روانه اونۍ کې خبر اعلان ته د شنبې د ورځې د غونډې په اړه د معلوماتو پر وخت ویل چې د سولې او تروریزم سره د مبارزې د مسلو تر څنګ به د درې هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د کمیدو او د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په لارو چارو هم وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تېر یک شنبې په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې د دغې درې اړخیزې غونډې خبر ورکړی او ویلي وو چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې په ورځ کابل ته ځي. ښاغلي قریشي په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه هم کړې وه.
پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ صاحبان مل بیٹھے.
موږ غواړو چې دا عالی جنابان سره کینی، موږ خو د خبرو زمينه برابرو، فیصله خو به هغوی کوي چې اوس یې ترمنځ اختلافات شته دي. موږ خو د یو همکار کردار تر سره کولای شو او پاکستان دا رول لوبوي. پاکستان د دې لپاره دا رول لوبوي چې دا غنی چې تر هغه چې په افغانستان کې سوله او ثبات نوي ټینګ شوی پر موږ هم اغیز پرې باسي.
هم به متاثر ہوں گے.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د پاکستان او چین ترمنځ نږدې اړیکو او په پاکستان کې د چین لوی پانګونې ته په کتو دا ګڼي چې بیجینګ په افغانستان کې سوله په خپله ګټه هم ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم په کابل کې د درې اړخیزې غونډې جوړېدل پس داسې یو وخت کې چې امریکا هم د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې هوارولو هڅې پیل کړي مهم ګڼي او وایي چې افغانستان کې د سولې پرته په پاکستان کې د چین اقتصادي پروژې هم نشي عملي کېدلی.
کله چې د افغانستان د جګړې مسله مطرح کېږي، د یو ډلو روسي ډلو مسله مطرح کېږي، د افغانستان د بحران مسله مطرح کېږي او د سیمو په اقتصاد کې د افغانستان د نقش مسله مطرح کېږي، چین پرې باندې پوهېږي چې که څه هم پاکستان د چین لپاره ارزښت لري، ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو پرته په سیمه کې د چین نړیوالې د اقتصادي کم پلان چې نه عملي کېږي. نو ځکه زه فکر کوم چې چین پوهېږي اتلس کال چې هر څو غتیر شو، اوس امریکا د پخوا په څیر باندې نه ده، په جګړې باندې تمرکز نه دی، سوره د ټول طرفونو نه اعلان دی.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری هم د سولې په برخه کې د چین هڅې د امریکا د حکومت د روانو هڅو په مقابل کې نه ګڼي او وایي چې چین هم غواړي چې د افغانستان په سوله کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان د مسلې حل لکه امریکا چې فکر کوي او پرون ورن مورز خلیلزاد روسیې ته تللی وو، د سیمې د هیوادونو د اجماع پرته یو مشکله خبره ده چې کومر د ایران سره یو موازی سوال وکړي، طالبان روسیې سره جدا، د چین سره جدا، د امریکا د مسایلو کلید امریکا په لاس کې ده او په هر صورت قلب باید اول امریکا خلاص کې او دغه هم دوه د پاره یو سامانه بولم، یو اقدام بولم، یو مقدمه بولم.
کابل کې د شنبې د ورځې د درې اړخیزه غونډه د چین په نوښت جوړیږي. تیر کال د دسمبر په درېشتمه چین د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و، خو هغه مهال په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت کار کاوه، خو اوس د پارلماني ټاکنو په پایله کې د صدر اعظم عمران خان د تحریکي انصاف د ګوند په مشرۍ حکومت کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نوي حکومت د جوړېدو وروسته کابل ته هم سفر کړی و. افغانستان ته د شنبې د ورځې سفر په روان کال کې د ښاغلي قریشي دوهم سفر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې څلور تنه په هوایي بمباري کې وژل شوي چې درې ډاکټران وه. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي چې په سیمه کې وسلوال هم په نشه سوي وه، خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه ولایتي اداره تحقیقات کوي. په سیمه کې د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار عزیز الله پوپل د هلمند د والی د ویان سره مرکه کړې.
ځواک صاحب، د هلمند سنگین ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې د درو ډاکټرانو په شمول باندې څلور کسان وژل شوي، دا څوک دي؟ معلومات مو څه شي؟
تر اوسه پورې راپورونه ضد ناقص دي او تر اوسه پورې مشخص د دې معلومات نه کېږي چې دا څه کوم پېښه رامنځته شوې ده، خو د پېښې د رامنځته کېدو سره او د محل د خلکو د قوله چې هلته کومه پېښه رامنځته شوې، هوایي برید دی او په ترڅ کې ګڼ شمېر وسلوال هم له منځه تللي دي او هلته ملکي کسان هم په شاته رسېدلي دي. خو د دې لپاره چې موږ مشخص معلومه کړو چې د برید څنګه رامنځته شوی دی، اولې ملکي کسانو ته په دې کې طرفات اوښتي دي او په دې باندې ولایتي اداره خواشینې ده چې ملکي کسانو ته په هر ځای کې طرفات اوړي. او د دې پېښې د بررسۍ لپاره هیئت ټاکل شوی تر څو دقیق معلومات وکړي او دا پېښه معلومه کړي.
مشخصا د دې درې ډاکټرانو یا هم روغتیا پالانو د وژل کېدو په اړه باندې معلومات شته؟
په دې اړه باندې چې هغه کسان چې هغه ځای کې روغتیا پالان دي یا ډاکټران دي چې تمې سره په ګډه باندې په دې باندې کوم کسان چې دي مالزف ټاکل شوي دي، څه د مشخص معلوم کې چې دي سات په کومه برخه کې دي انتقال کوي او څه دندې
درلود. او هلمند کې دی روسي کې باباجي کې د ملکي تلفاتو مسله رامنځته شوه، ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو مسله رامنځته شوه، په هوایي بریدون کې تر کوم اندازې پورې ولایتي ادارې دې ته اهمیت ورکوي چې ملکي مرجوب لا رامنځته نشي؟
په عملیاتو کې خاصه پاملرنه د محل خلکو ته، ملکي خلکو ته وشي، او په سیمه کې باید د عملیاتو په ترڅ کې کوم تلفات باندې ولې خسارات ورته ونه شهیدان نشي، نور له مشکلاتو سره مخ نشي، ځکه چې هغه عملیات چې په سیمه کې ترسره کېږي هغه د ولس په خوښه دي او هغه سیمه کې ولس ته د هوسا ژوند د امنیت د برابرېدو په مخه دي. نو په دې اساس باندې ټینګار په دې کېږي او ولایتي اداره خپره وهي چې د ټولو نظامي او ملکي اداراتو په راس کې دی، دې نه په مستقیم ډول د عملیاتو څخه لیدنه هم کوي.
هلمند کې تر ډېره پورې هوایي عملیاتو کې افغان قواوی دخیل دي او که نړیوال قوتونه همکاري لري؟
په دې باندې ګډ کار کېږي او په هره سیمه کې چې عملیات کېږي ډېره برخه یې هم کله ناکله خپله افغان کتاب ترسره کوي او ډېره برخه یې هم کله ناکله بحري کتاب ترسره کوي. خو په ډېرو مسایلو کې د افغان کتاب تر څنګ بحري کتاب په هوایي برخه کې شته.
ډېر تشکر ژوندی اوسئ ځواکسن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نړیوال رپورت. د امریکا سنا په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي مداخلې لپاره د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. د کانګرس دغه مجلس همداراس په یو بل پریکړه لیک کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي وجل هم غندلی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ چې د خبریال مایکل براون د امریکا ژغ خبریال را لېږلی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د یو تر ټولو نږدې انډیوال د ترټلو لپاره دوه تاریخي اقدامات وشول. سنا په یمن کې د وژنو او ناخوالو په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړه. دا سنا دیموکرات غړي پیټریک لیهی وویل
د سعودي پاوز جنگي جرمونه کوي، دا کار باید موږ پخوا کړی وای، ولې مو وای نور بس.
سنا همدارنګه دا ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان مسؤول وګاڼه. دا سنا په مجلس کې جمهوري غوښتون کې سناتور مارکو روبي وویل
که د ولیعهد په هکله لږ معلومات هم سړی ولري نو پوه شي دا امکان نه لري چې هغه ته اولس نږدې کسان په یوه الوتکه کې سپریږي، بل هیواد ته ځي، په یوه قونسلګرۍ کې یو سړی ټوټه ټوټه کوي او مړی لري غورځوي، بیرته پرواز کوي او ولیعهد یې په اړه هیڅ خبر نه لري.
د ټرمپ ادارې د خاشقجي د وژلو دا مسؤلیت په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. ریاض ځینې خپل سری کسان ګرم بللي دي. سپینې ماڼۍ همدارنګه د واشنګټن او ریاض ترمنځ د پوځي همکارۍ د شلولو پر خلاف په کلکه استدلال کړی دی. دغه پیغام د ځینو سناتورانو په خبرو کې هم ولیدل شو. جمهوري غوښتونکي سناتور جیمز لانګفورډ وویل
But the last thing that we should do
دا ایوا ناغړه کورنۍ جګړه ده. کوم سرګند کړو چې زمونږ لريواله به د ملکی کسانو ژوند خوندې کړي نو دا څه نه ده.
همدارا سناتور روبي وویل
که تاسو حسین یاست او پرسپانه کې دغه خبره ولولي چې د امریکا سنا پریکړه کړې ده چې د سعودي عربستان ملاتړ پای ته رسوي، نو هغوی به څه فکر کوي؟ مونږ د سولې موافقې ته اړتیا نه لرو، مونږ کولای شو چې اوس دا جګړه وګټو.
سنا دغه اقدام په داسې حال کې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مرسته د یمن د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه خپاره شول او هیلې زیاتې شوې چې هغه بشري مرستې ښایي هغه هیواد ته ورسیږي چې ورته سخته اړتیا ده. په ورته وخت کې په واشنگټن کې د سعودي عربستان لپاره یو قوي پیغام موجود و. خپلواک سناتور برني سینډرز وویل
نړۍ ته وایي چې امریکا به دې ته دوام ورنکړي چې د مځکې پر مخ تر ټولو ناوړه ناورین یوه برخه اوسي.
د یمن په اړه دغه پریکړه لیک د کانګرس هغه صلاحیت څرګندوي چې امریکا کله په جګړو کې برخه اخیستلی شي. په لنډ مهال کې دغه پریکړه لیک ښایي یو سمبولیکه بڼه ولري، ځکه چې د استازو مجلس د کال تر پای پورې د یمن په اړه رایګیری کول رد کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو ریدونکو، که په مسلسل ډول د درې کالو ماشومانو ته د درو کالو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسول سي، نو کېدای سي چې په راتلونکو څو کالو کې له کندوز څخه د پولیو وایروس پاک سي. خو کورنۍ باید د کتلې معافیت له مسؤلینو سره مرسته وکړي. د دې رپورټ تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې اوري.
که درې کاله پرله پسې په یوه سیمه کې د پولیو وایرس تثبیت نشي، هغه سیمه د پولیو له وایرسه پاکه اعلانیږي. قندوز کې هم 15 کاله پرله پسې د پولیو هیڅ پیښه نه وه رامنځته شوې، خو د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د یوې ماشومې په پولیو اخته کېدو یو ځل بیا دغه سیمه تهدید کړه. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي که چیرې په جګړه کې ښکېلې خواوې او کورنۍ له دوی سره مرسته وکړي، د دشتیارچی پیښه به د قندوز د پولیو اخیرنۍ پیښه وي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی هڅه کوي هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نشي.
مونږ د جریان د کمپاین کې مانیټرینګ لرو، یعنی نظارت کوو، چې هغه نظارتونه هم د سپروایزرانو د طریقه دي، هم د ولایتي ټیم د مانیټورانو د طریقه دي، هم د غیر وابسته ټیمونه چې د معارف دي، زمونږ د نور همکارانو ولایتي ارګانونه دي، مونږ سره هغه مانیټوران هغې کومک کوي او هغه مانیټوران په جریان د کمپاین کې الیزلی کوي او نظارتونه کوي. کور په کور باندې که ماشومان چې د واکسین نه پاتې کیږي، مونږ په هماغه ورځ باندې بیرته پلان ورته نیسو، په هماغه ورځ باندې بیرته واکسینیږي. که چیرته بیا په هماغه ورځ واکسین نشي، نو یو ورځ بس یا مونږ یو اختصاصي پروګرام بل لرو چې د پلانینګ ورته وایو، چې هغه ماشومان چې د واکسین نه پاتې دي یا غیر حاضر دي، په دغه منظم ډول باندې هغه واکسینیږي.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان WHO ولایتي مسؤول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې که له دوی سره کورنۍ او جنگي ډلې همکاري وکړي، په راتلونکو دریو کالو کې به قندوز کې د پولیو د موجودیت اندېښنې له منځه یوسي.
2002 کال کې مونږ یو پیښه درلوده. دویمه پیښه په 2010 کال کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې وه، چې په هغه میاشت کې په دغه وخت کې په تاجکستان کې 468 مثبت پیښې وې. دریمه پیښه په 2011 کال کې د علي آباد په ولسوالۍ کې وه. تر 2010 پورې مونږ مثبت پیښه نه درلوده او په دې مو یقین مو چې پولیو به ختمه شوې وي. خو متاسفانه چې کله د قندوز ولایت سقوط وکړ، د سقوط نه وروسته د واکسین تطبیق په قندوز کې ناشونی و. اخرین پیښه بیا په 2011 کال کې د فبروري په میاشت کې د ارچی په ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښه پیدا شوه، چې تقریبا د 14 میاشتو ماشومه. خو بله بدبختي دا و چې هغې ماشومې خپل روزمره واکسین هم نه واخیستي. والدین د پولیو د ریشهکنۍ د پروګرام سره همکاري وکړي، زه متيقنه یم چې پولیو ډېر ژر ریشهکن کیږي، ځکه هر مور باید خپل ماشوم ته د یو کال نه مخکې 15 دورې د ګزړن واکسین ورکړي. که چېرې دغه واکسین واخلي، دغه واکسین د پولیو پر ریشهکنۍ کې ډېر اساسي رول لري.
د سیمې خلک هم وایي چې د پولیو د وایرس موجودیت ځکه د اندېښنې وړ ده چې که ماشومان پرې اخته شي، نو د عمر تر پایه به په ستونزو کې وي. فرید الله د پولیو د وایرس په اړه اندېښنه لري. هغه وایي
پولیو په اړه خوزه چې خپل واورم چې کم ماشوم یا ماشومه په پولیو اخته شوی، خپل بچیان را یاد شي، نو بیا یو ډاډ ګیرنم ماته کیږي، ډاډه شم چې زه هغوی خو واکسین لګی، نو انشاءالله هغه به نه پولیو کیږي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې هڅه کوي په راتلونکو کلونو کې په دغه ولایت کې د پولیو مثبت پیښه ثبت نه کړي، نو ځکه یې د پولیو د څاڅکو کمپاینونه دقیق کړي او کوشش کوي هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو څخه پاتې نشي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګله یم.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ.
تروري ته واکسین کوله تر غلی؟
هو ملک ته می وویل چې زم زم کنور څه نیوی ثواب خو به میشي. واکسین کول خو د ثواب کار دی.
ثواب نه ګټي د پیسو لپاره راغلی پوه شوم.
دا څه چرتونه وهې ولورې؟
هیڅ، ما ویل چې واکسین کول به سخت کار وي که اسانه؟
اسانه ده، سخت به ولې وي. د هر ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي ور واچوه.
دغه چا در وښودل؟
ملک را وښودل.
ملک صاحب ته چا ورښودلی وو؟
لکه چې هغه د واکسین مامور و که مدیر و، هغه ورته ویلي وو چې د ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي واکسین ور واچول کیږي.
زه خو بیریږم چې پیچکاري نه وي. پیچکاري مې هیڅ کړې نه ده.
پیچکاري څه سخته ده؟ هره ورځ یوه نه یوه ښځه راته ناسته یي پیچکاري پرې کوم.
وی ته پیچکاري کولی شي؟
او ولې دې وی کړل؟ تا ته لکه چې پیچکاري کول سخت کار ښکاري.
ما چې له ډاکترانو اورېدلي خو وایي چې پیچکاري کول ډیر سخت کار دی او هر څوک یې نشي کولی.
رښتیا چې سړی زړور نه وي نشي کولی، خو چې زړور وي داسې نه ورته ښکارېږي لکه چې یوه کپه نسوار خولې ته اچوي.
ترورې د پیچکاري ډېرې خبرې دي، د هومره ساده یې مه ګڼه.
ما خو لا تر اوسه په سلو دوه سوو کړي دي، تر اوسه یې شکایت نه ده کړی.
له چا دې زده کړي دي؟
له ملکه.
ملک صاحب له چا زده کړي وي؟
هغه له پلار زده کړي وي. د پلار شیشه یي پیچکاري یې تر اوسه سته. غټه پیچکاري ده او غټې غټې ستنې دي. وایي هغه وخت به یې په هماغه یوه پیچکاري ټول خلک پیچکاري کول.
په یوه پیچکاري؟
هو، په جوش اوبو کې به یې اچولې او په هماغه کې به یې مینځلې او بې غمه به یې پیچکاري پرې کولې.
بیا څوک افسي کېده؟ نه
افسي له څه شی ده؟
یعنې د پیچکاري ځای میکروبي کېده؟ نه
نه، ما خو څوک نه دي لیدلي. که د کومې یوه د پیچکاري ځای وپړسېده او یا به وشړېده.
ښه نو داسې هم کېده؟
کېده به نو.
هغه دي ډاکترانې راغلې، راځه چې د واکسین سامانونه او بوتلونه ترې واخلو.
ګورې خویندو، دغه د واکسین بوتلونه او بیکونه دي. یو یو بوتل به راباسئ او د هر ماشوم په خوله کې به دوه څاڅکي ور اچوئ.
ښه ډاکټر صاحب،
له ماشوم سره به په خوږه ژبه غږېږئ او تشویقوئ به یې چې په خپله خوله خلاصه کړي. که بیا یې خلاصوله نه، نو تاسې به یې په آرامۍ او کرارۍ پرې خلاصه کړئ او له پاسه به دوه څاڅکي پکې ور اچوئ، په داسې ډول چې په خپله د څاڅکو لوېدل ووینئ.
که یې ونه وینو نو ولې؟
که اونه وینه بیا نه پوهیږي چې دوه څاڅکي په خوله کې ولویدل که نه.
دغه خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب.
بله خبره دا ده چې د ماشومانو له میندو سره به ډېرې خبرې نه کوئ، ځکه په خبرو وخت ضایع کیږي او د موږ وخت کم وي. نو کوښښ به کوئ چې په لږ وخت کې د ډېرو ماشومانو په خوله کې څاڅکي واچوئ.
ما خو د کلي او د شاوخوا د نورو کلو ښځې ټول پیژنې چې د ملک ښځه یم، نو بې له چای چښلو خو مې نه پرېږدي. څه به ورسره کوم؟
ترورې ورته ووایه چې چای بیا بل وخت درسره خورم، اوس واکسیناتوره یم او واکسین کوم، نو چای ته وخت نه لرم.
دا خو دې رښتیا وویل ډاکټر صاحب.
خو په دا یوه خبره خوشحاله شوم چې ملک صاحب هم خپله ښځه د رضاکارانو په ټیم کې شامله کړې ده. د دې په لیدو سره ټولې ښځې تشویقیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ترورې هغه د ډاکټر صاحب هم درته خوشحاله ده.
خیر دی یوسی، خدای دې دام خوشحاله لري.
او دوی ته پام کوئ چې یو کور هم درڅخه پاتې نه شي او هیڅ ماشوم چې له پنځو کلونو کوچنی وي بې څاڅکو اچولو پاتې نه شي.
ځه بې غمه اوسه، زه ورسره یمه، څوک نه رانه پاته کیږي، ټول راته معلوم دي.
د ملک صاحب میرمنې ډېره زیاته مننه چې په دا سپین سر راغلې او د واکسین په رضاکارانو کې شامله شوې.
ثواب مې کیږي، خدای دې په هغې دنیا را په کار کړي، ماشومان له ناروغیو ژغورو. و ډاکټرې لورې،
رښتیا هم د ثواب کار کوي او پرته له شکه به یې الله جل جلاله اجر درکړي.